سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا ما سيګره څلور بچې شوې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د روغتي نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وايي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته روغتي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی د سازمان د دې سازمان پر اساس افغانستان اوس د روغتي په برخه کې پر بشري مرستو متکی دی د روغتي نړیوال سازمان پرون د افغانستان روغتي وضعیت په اړه خپل راپور خول د روغتي نړیوال سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ډیرو محتاجو کسانو لپاره روغتي مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډیرو کسانو ته طبي خدمات وړاندې کړي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي دروایي د جاپان او اروپای ټولنې په مرسته په افغانستان کې 55,500 ته حرفوي زده کړې ورکړې دي د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته هم پام کړی دی طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې تراوی او نکړې لاکس لمل سره مخامخ شي د خبرداري د هلمند د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په و رسمي لابیه کې ورکړې ده د لمیا چې د هلمند ولایت د لاتوف کلچر ریاست لوري هم خبره شوې ده د ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته خبر ورکوي چې د خپل سیمې اوسیدونکو تراوی کول ته اړ کړی د پاکستان د مالی لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو لنډیوال صندوق سره د پورو پاړه موافقه د باور د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري لډیر مدیر هيسي د پیسو لنډیوال صندوق سره خبرو بخښ د چنور پور تر لاسه کړی عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلماني وی کمیټې ته ویل چې د پور مسله د اعتماد د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده پاکستان وایي چې د پیسو لنډیوال صندوق څخه د شپږنیم میلیارډ ډالرو پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړی دي د متحده عربی اماراتو د دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زید خپل مشر زید ابوظبي ولیهت وټاکه محمد بن زید یو کال مخکې د متحده عربی اماراتو د دولت د مشر په توګه دنده پیل کړه د متحده عربی اماراتو د رسنیو راپور لمخې د محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستيال دولت د مشر په توګه ګمارل شوی دی او د هند د کرکټ غوړه لیگ نن جمعه د دغه هیواد په احمد آباد کې د ګجرات او چنئی سپر کیګ لوبډل په مسابقه پیلېږي سکال په دغه لیگ کې 15 افغان لوبغاړي راشد خان فضل حق فاروقي رحمن الله ګربز نور احمد نکړوال او نوین الحق لوبيږي د هند په غوړه لیگ کې څوارلس لوبډلې برخه لري تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطلب لرو
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالكبير دوی نامه ل مشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنۍ حکومت
په بخښنی سره چې یو تخنیکی سنځره منځ شوې ده تخنیکی سنځه به حل کړو او ریډونکو الکس څنګه چې هم مخکې یادونه وکړه اوس به ورشو د خبرونه معرفي ته د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال عبدالكبير یو ځل بیا له ملګرو ملتونو وغوښتي چې پر طالب چرواکو او د دوی په حکومت لګیدلې بندیزونه لرې کړي دا چې یو نامه څومره د طالبانو د چې دغه بندیزونه لرې کړي وړاندې په راپور کې به درته وایي همدارنګه کندوز ته بار شو چې د کندوز په امام صاحب لوسوالي کې یو شمېر کسان د بوریا او بتلو لارې د خپل کورنۍ لګښتونه وړتیاوي پوره کوي همدارنګه د نورستان په لرو پرتو سیمو کې بیا اوسیدونکو شکایت کوي چې ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی نه لري همدارنګه د چینن ډونالد ټرمپ د خپل کړنو په وجه باندې جریمه شوی دی په دې اړه به هم تر سره پورو لرو نور مسایل هم درته لرو ملتیا مو غواړم بیا ستړي مشهید د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستيال عبدالكريم عبدالكبير یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتنه دي چې پر طالب چرواکو او د دوی په حکومت لګیدلې بندیزونه لرې کړي هغه د غوښتنه پرون په افغانستان کې دیونامه لمشرې روزو اوتمبای وسره پکتنه کې کړې ده تفصيل په دې راپور کې
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال عبدالكبير دیونامه لمشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنۍ حکومت له نړیوالو سره تعامل غواړي. دا کتنه چې پرون شوي پکې مولوی عبدالکبیر ټینګار کړی چې ملګري ملتونه باید د دوی په اوسنی رژیم او چارواکوی محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، ځکه د ده له قوله دې کار د تعامل مخه نیولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې زیاته شوې، مولوی عبدالکبیر همدا ډول یو ځل بیا غوښتي چې د طالبانو اوسنی رژیم دې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه په خبره یې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه د دې لیدنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره کړي. کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره یې خپل شرایط روښانه کړي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې یو همشموله حکومت جوړ کړي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي، او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په ګډون په دوی لګېدلي ټول بندیزونه سملاسي لرې کړي. هغه شرایط چې طالبانو له دوی یو هم نه دی عملي کړی وایي دا د دوی کورني مسایل دي او نړیوالو ته پکې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. خو په کور دننه هم افغانان هر ورځ د طالبانو لخوا د دوی پر وړاندې په روان چلند نیوکه کوي او وایي طالبان د دوی پر ځای چې د خلکو غږ واوري پر دوی خپلې غوښتنې په زور مني. د سیاسي مسایلو کارپو سمی یوسف زی هم وایي طالبان هغه مهال له نړۍ سره تعامل کولی شي چې له دیکتاتوري ډوله کارونو تیر شي.
یو مطلق دیکتاتوري ډوله نظام جوړ کړی ده، دغه په کارونو او کړنو او د خلکو په نیولو، د ویسا په نیولو، د میرمنو په نیولو، خلکو نه د بنیادی د ژوند حق اخیستلو سره فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه د دوی سره یو تعامل ته تیار شي. او خپل طالبان هم د دې تعامل وړتیا نه لري چې په ځان کې داسې خصوصیات راولي او داسې تغیر او تبدیل راولي چې هغه د دې سبب شي چې نړیوال ټولنه په رسمیت وپیژني.
د دې ترخوا یو شمېر نور مسایل هم شته چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې سره ټکر کې واقع کړي دي. له دې شمېر یو بل جنجالي موضوع د افغانستان هوایي حریم دی، هغه چې طالبان وایي د امریکا لخوا نقضیږي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درسیز فصیح الدین فطرت د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې ویلي، لکه چې دوی واک ته رسیدلي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان هوایي حریم په زلونو نقص کړی دی.
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه او د دوحې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایي حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقص شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان د خپل عسکرو له وستو وروسته په ځلونو ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکي غواخو سپي. هغه خبره چې د تیر کال د اگست په لومړۍ نیټه عملی هم شو او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژل دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبان د حکومت د روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1 سلنه یې مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو مساویر وایي د تیر کال په جدي میاشت کې د خور یو کلان زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوریا یې مبشر نومیده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو.
پرایم مریض او دوا ورځ موږ شپخانه کې بستر او ځمال ته ومه. هلته وروره ډاکټرانو په اکسیجن ورته تیر کړو، سیروم ورته تیر کړو، او سیستم تنفسي وو نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند بند کېدله. خدای وبخښي مور شو.
دای زیاتوي چې خور شپږ لورګانې لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډیر خپه کړل. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیښې ډیرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفسي سیستم ناروغۍ باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د خو روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کل ته ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګرافت یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په نهمه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو د ډیرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال ژمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړې هوا له امله خپل یا د کورنۍ غړي یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په کابل کې یو شمېر آنلاین پلورونکي وایي په وروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګه شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي په وروستیو څو ورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده شوې. په وروستیو کلونو کې یو شمېر آنلاین سوداګریزو توکو د پلور د پور او د پیرو پلور بازار د خلکو ترمنځ تود شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د $0 په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه $10,000 ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د وساله والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغو کلونو کې پلور خورا خو دا چې پلور وو نو پیسې هم لاس راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم آنلاین سوداګري 50% راښکته شوې. له پخوانۍ پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 50 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلق بازار ترازی تو کی ګوري هر هغه څه ته چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیفتر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمېر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کمول لامل نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته ویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لارته گلوست ما خپل دند له لاسوار کړه اوس په کور ناستم. زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د اړتیا وړ شان نشم اخیستلی. له بده مرغه د ډیرو کورنیو اقتصادي کچه ډیره ټیټه شوې ده، دوی د پیرودلو توان نه لري.
دا چې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د آنلاین بازار د بیرته ښه کېدو لپاره څه پلان لري و موږ غوښتل چې د یاد وزارت له ویاند عبدالسلام جواد څخه یې وپوښتو، خو هغه له ژمنې سره سره ځواب را نه کړ. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یو له نویو لارو څخه و چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې مسلې ته. د ډونلډ ټرمپ په اړه په وروستیو کې ویل کېږي چې د ځینو کړنو په سبب باندې دا جریمه شوی دی. دا چې دا کړنې څه دي تفصیل به یې د اسمت سروان نه واورو.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستورمی ډانلز په نوم د پورن فلمونو یو لوبغاړي ته د حق السکوت د ورکولو په تړاو رسمن تورن شو. د پنځشنبه په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانې ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې ستورمی ډینلز ته یو سلو دیش زره ډالر ورکړي چې خله پټکړي او څه ونوي. که څه هم تر اوسه پورې د ترامپ خلاف د تورونو جزئیات ډیر څرګند نه دي، خو دا به د متحدو ایالاتونو د یو پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړه، ویل چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمه کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکوي. د منهټن د سیمې څارنوال الوین بیزیک ته دنده سپارل شوې و چې ډونالد ترامپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. ترامپ په فلوریدا کې اوسي، خو ګمان کیږي چې د نیول کېدو او د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د مدافع وکیلانو ډله وایي چې نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپله ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسني او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري، د محکمې په لړ کې امنیتي تدابیر غوره کړي. ترامپ باید د نورو کسانو په شان چې په جرم تورن شوي وي هغه مراحل بشپړ کړي چې تورن کسان یې تیروي، لکه د ګوتو د نشو ورکول او عکس اخیستل. ترامپ یو خبر پانه کې د منهټن چارنوال الوین بیرک ته چې د دې دوسیې مسؤل دی بدرد ویلي. الوین بیرک پر خپل ټویټر پانه کښلی چې دوی هر دوسیه په خپل قضایي دایره کې د حقایقو، قانون او شواهدو پر اساس څیړي. له بلې خوا ستورمی ډینلز ویلي چې ډونالد ترامپ په 2018 میلادي کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او د هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ترامپ سره د واده یو کال تیر شوی و. د ډونالد ترامپ په خواني وکیل مایکل کوهن د محاکمې په لړ کې وویل چې د ښاغلي ترامپ په امر او له هغه سره په مشورې ستورمی ډینلز ته یو لکو ډیر زره ډالر ورکړل چې د دې موضوع په اړه خوله پټه کړي. خو ډونالد ترامپ له میرمن ډینلز سره د اړیکو لرل ردوي او په وروستیو کې د خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل له لارې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که د د نیولو امر وشو نو اعتراض پرې وکړي. ترامپ حاضر دمه د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته د جمهوری پال ګوند د کاندیدانو د لیست په سر کې دی. د امریکا په قانون کې داسې ماده نشته چې که د ولسمشۍ یو کاندید مجرم وپیژندل شي د انتخاباتي کمپاین په وسیله دي حتی له بنده خوشي شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اورزغان کې لس روغتیاي مرکزونه پرانیستل شول. ځایي چارواکي وایي یات لس روغتیاي مرکزونه د یات ولایت پاچوري، چنارتو او نورو لسوالي کې پرانیستل شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا ژغونه د هغه موټرو دي کوم چې په تیبي او غیر تیبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو لس روغتیاي مرکزونه ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اورزګان ولایت په 15 لسوالۍ کې پرانیستل شوی دی چې د ښځینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواک ماشومانو لپاره د تقویتي مواد ویش، د کورنۍ لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمیر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اورزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤل ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.3 میلیون ډالر دی، خو د اورزګان لپاره تقریبا 900,000 ډالر پورې.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ و.
اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبری ټیم د هڅو په اساس باندې اورزګان لپاره د 10 کلینیکونه منظور سول چې د او ایچ پی سی ډی انجو د خاص خبره د تطبیقیږي چې ډونری جی پی آی دی.
د اورزګان ولایت د هغه سیمه اوسیدونکو خوښ کې کوم چې اوس نوې روغتیایي مرکزونه په سیمه کې جوړ شوی دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لاس نوې روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 25 بسترې روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دي. او هغه ډول خدمات پکې نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د ولایت په ساته اړتیا وي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونه او راپورونه د بیا اوریدو فرصت لري.
د ازادي رادیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان د یو شمیر لرو پرتو درو او سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي. دی وايي پر ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ دی او څه لیک لپاره په ساتونو مزل کوي. حکومتي مسؤلین بیا وايي په تیر کال کې د ولسوالۍ او په مرکزونو او یو شمیر نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ یو څه سانتیاوي چمتو کړي او په روان کال کې به هم له لسو زیاتو ساحو کې د ټلیفون او انټرنیټ استنی ولګوي. تفصیل د روحلان وری په دې راپور کې.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای په 2023 زیږدیز کال کې هم د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو به برخې دي او پر ټلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالۍ او ولایتونو ته په ساتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا ټلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک هم د ستونزو او د مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو سات دوه سات مزل کوي او غره ته خېږي بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغه یو چاته زنګ چې وهي یو سات دوه سات لار غره ته خېږي یا لاندې کلینیک او ولسوالۍ ځای ته راځي هغه ځای نه زنګ وهي هلته.
د ستونزو یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي بلکې د مرکزی او ختیز نورستان اوسیدونکو هم ورته مشکلات ګالي. د ختیز کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی راته ویل نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم د غستون زهواره او نړۍ سره وتړل شي.
برګی مټال د ولسوالۍ نه بار صاحي کامدیش بازي سیمه د وایګل بازي سیمه د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخي او لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمون خلک ډیر لري پرتی سیمونه یو ایمیل د پاره یا یو عکس د لیګرو د پاره ډیر لري سیمو ته ځي یا نور ولسوالۍ ته ځي یا نور ولایتونو ته ځي. کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی.
په نورستان کې چارواکي به وای دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څونور زینو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته سانته وچمتو کړي او پر روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤل خالد فاتح ازادي رادیو ته ویل
په څو لسو کال کې نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګول شوې دي چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي او ان شاء الله په دې نوې کال کې بعد نورستان ولایت په ټولو ولسوالۍ هغه ساحاتو کې چې فرنپوسه دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 11 پورې وړي او غټي نور پیغامونه هم ولګول شي چې د مکالماتي خدماتو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمیر لري پروتو سیمو اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو لنشتونه د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکو د انټرنیټ کم سرعت او لړوبیو په تنګ کړی دي.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا عبدل له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه وړتیاوې پوره کوي. بوریا عبدل عبدون کې وایي چې په خا د دوی کاروبار ښه و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کندوز کې یو شمېر خلک د بوریا عبدل له لارې د خپل کورنۍ لګښت پوره کوي. د بوریا عبدل سند د افغانستان لرغونو لاسي صنایعو څخه شمیرل کیږي. بوریا لوخو او نه یو څخه عبدل کیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یو بوسیدونکي سید رسول آزادوی روډیو ته وویل چې د بوریا عبدالله کسب و کار دوی ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
همه بوروبافي یک کس مکمل پدری بابګي از مردم ماندګي
د بوریا عبدالله کسب موږ ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. د همدې بوریا عبدالله لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پوخا زمون کار خو اوس حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې لزنګلونو څخه لوخي او نه وریبي.
سید رسول وای دوی په خوا دی بوریا عبدالله مواد لکه لوخي او نه د اموسین لغاړې راوړل. خو په دې ورستو کې د افغانستان د کرنې وزارت لوري د زنګلونو وخلو د منع کولو ترڅنګ د لوخو درمو او د نیو پرېبلو هم بندیز لګولای او اوس دوی د اومه موادو له کمښت سره مخ دي.
کول دروی منو یاله شوه کې نه شه بیا را جنگل یاله شوه نه
له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې موږ ته اجازه راکړي ترڅو له زنګل څخه د بوریا عبدالله د اړتیا وړ مواد لکه لوخي درمی او نه راوړو او خپل کسب او کار چالان وساتو ترڅو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نمړې ولسوالۍ د پتکاشان کلی او بل وستونکو محمد علي لګیا ته د خپل کور مخته بوریا وبي. دی وای د سبند شل کالو رئیس د ام دی بوریا عبدالله لارې د خپل اته کسیز کورنۍ اړتیاوی پوره کوي.
کیسمو کار مهمه کاروبار خاصکاری است. بیسا وضعیت ها
زموږ کسب او کار همدا بوریا عبدل دی. دا په ډیر زحمت سره عبدل کیږي او به سیمای سوداګری لموک څخه پارزان بیا اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخ ته وړو. نور کار نشته. له همدې لارې خپل روزګار چلو.
د هغه د خبرو لمخې سره لدې چې د بوریا عبدالله لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي خو بیا یو تخته بوریا او یا افغاني پلوري.
مو دیگه جنگلاتوی مون بند است او چیز است مشکلاتوی
زنگلونه بند شوی دی. ساتون کی چات اجازه نه ورکوی چی لوخی درمی او نه وریبی. د ستونزو په غالولو سره خپل روزگار مخ ته وړو. له حکومت نه غواړو موږ ته اجازه راکړي چی له زنگلنه لوخی او نه راوړو او خپل کار روانو ساتو.
په داس حال کې بوریا عبدالله کی دی بوریا عبدالله دی اومه مواد لکه مخ څخه شکایت کوي چې تیر کال د کندز د کرنې او مالداری ریاست د ځنګلونو د ساتنې په هدف ساتونکي ګمارلي. اوس هیڅ چاته د ځنګلونو وښلو ترڅنګ د درمو لوخو او د نیو ریبلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د قانون وزارت د کندهار د سیمټو کاند استخراج لپاره یو خصوصي شرکت اسپارلې دی. د سیمټو دغه کاند استخراج لپاره 100 میلیون ډالر پانګه شوې ده چې هر ورځ به 3.3 سیمټ استخراجي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسول او درهیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په مده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3300 ټنو پورې رسیږي.
ان شاء الله تعالی په یو کال کې به خدای کولی چې الله تعالی موږ ته دغه کړی دي چې په یو کال کې به دا شرکت ان شاء الله تعالی کامل جوړ شي. خدای کول ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې دا دغه مخې هم ان شاء الله په حال کې مستانه شرکت چې دا غسر موږ د لاسلیک کړی دي نو هغه راځي بیا د لسو کالو د پاره موږ دا غسر قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلق رګد را پاله کی بیا به ان شاء الله تعالی بیا غزه در هغه وخت پر موږ د لسو کالو د پاره قرارداد د دې سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د قانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وای دغه کان د استخراج په برخه کې 100 میلیون ډالر پنګونه سوي ده چې د استخراج چارې به مسلکی او د دوی تر نظارت لاندې تر سره کیږي.
دلته به سیمټ تولیدیږي په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشات کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي. بیا که ضرورتونه د خلکو د هغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي. په هر اندازه چې بیا وي بیا که په داخل کې کفایت وکړي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وای د سیمنټو د دغه کان د رئیسلو په بهیر کې به شاوخوا 15000 عادی او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمينه برابر سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا نزمش سره په افریقي دي چې په خوای ډبر راوړل د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته په خپل تولیداتو کې کارول اوس الحمدلله د پنجوایي د غرس ډبر راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د موږ د لې جوړو نو په دغه کې کاریږي په خوا د پاکستان راکل.
د طالبانو حکومت د قانون وزارت د محل د کندهار په شاولي کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالۍ کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو قانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملا روانه ده. دا په داسې حال کې د چی پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندیا او د وایدو پاړی شفافیت نسته.
دوی منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما څنګه پروګرام نرو خو تر هغه وړاندې ورزول.